السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ظفر خندا وزیر با په دې خبرې سات کې تاسو سره يم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو خبرو. خو اول د ملیحا امیرزاده نه د دې غړی تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سیټ کې امریکا د پخوانی سفیر حسین حقانی د خدماتو ستاینه کړې ده. د سوات اوسیدونکو ملاله یوسفزئی ته حکومت امن ایوارډ ورکول اعلان کړي. پاکستان د سریلانکا خلاف د میچونو سیریز ګټلې. د خبرونو تفصیل د شروع په ورځ امریکا د پاکستان مستعفی شوی سفیر حسین حقانی د خدماتو ستاینه کړې چې پرې تورونو امریکا ته د یو خط له لارې د پاکستان پوځ د کنټرولولو خواست کړی و. ای اف پی خبری ایجنس تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې د حقانی د استعفا او دغه پر ځای د بل سفیر راتللو رسمي نوټیفیکیشن ورته نه دی ورکړل شوی، خو د اسلام آباد لخوا د شریر رحمان د نوي سفیر په توګه د راتللو خبرې پیژندنه کړې ده. مارک ټونر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ قوي همکاري ته هیله مند دی چې به ګډه به د هغې سره کار کوي. حقانی د تیرې نهې په ورځ استعفا ورکړې وه پر دې چې هغه خط د امریکا پخواني پوځي مشر اډمیرل مایک ملن ته د لیږلو لپاره تورن و چې پکې د اوسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته د پوځ نه د ژغورنې غوښتنه کړې وه. نن د مومند ایجنسی هغه بې کوره شوي خلک چې په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له امله اوس د نوښار په جلوسو کمپ کې میشتي خپلو سیمو ته به واپس کډې شروع کړي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته ویلي دا ځل به د تحصیل صافی بایزی خویزی او د پنډیالې کډوال خپلو کورونو ته ورځي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د عدنان خان په خبره دا وخت په جلوزو کمپ کې 350 کورنۍ دي چې اوس یې د تک دا سلسله د نن شروع شوې ده. د مشال ریډیو خبریاله وای وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوات سره تعلق لرونکي د اتم کلاس طالب علم ملاله یوسفزئی ته په بهادری خودنه باندې کامی امن ایوارډ او 500,000 روپۍ نقد انعام ورکولو اعلان کړی دی. ملاله یوسفزئی د سوات اوسیدونکو ته چې د ماشومانو د تعلیم د کار لپاره سو نړیوالو جایزو ته هم نامزد شوی ده. پاکستان د سریلانکا خلاف د 15 ورځنی میچونو لړۍ یو په سلور بنیاد ګټلې ده. د کپتان مصباح الحق په مشرۍ کې د پاکستان ټیم بیټنګ کړو چې سریلانکا ټیم ته د 2 منډو هدف ورکړو. سوهیل تنویر په لوبه کې سلور وکټې واخیستلو چې لوبه یې د پاکستان په حق کې واړوله. د سریلانکا ټیم د ټولو لوبغاړو د آؤټ کېدلو سره 2.8 رنز جوړ کړو. مین آف د سیریز اوارډ شاهد افریدی ته ورکړل شوی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل مشن لپاره د سلواکي د خارجه چارو پخوانی وزیر ټاکلی دی. یان کیوبس به د راتلونکي کال په 1 جنوري خپل دنده سنبالوي چې امریکا او نور بارني هیوادونه به د هغه سیمو نتک شروع کړي چېرته چې داسې نښې ترلاسه شوي ګینی پکې طالبان کمزوري شوي دي. کیوبس به د سویډن ډیپلوماټ سټیفن دی مستورا پر ځای کار کوي. د یمن صدر علي عبدالله صالح او مخالف ګوندونو نن د سعودي عربستان په سرحد ریاض کې د واک ته انتقال تړون لاسلیک کړی. دا تړون چې هیواد ته د ورپېښو مسلو د هوارولو په مقصد یې عربي هیوادونو منځګړتوب کړی. صالح به د انتخاباتو نه وړاندې خپل مرستیال ته واک سپاري په دې بدل کې چې عدالتي کاروایی به پرې نه کېږي. امریکا د دې تړون هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي
The United States applauds the Yemeni government and the opposition for agreeing to
د وای امریکا د یمن د حکومت او د مخالف ګوندونو ستاینه کوي چې د یمن د ولس ته هیلو سره سم په پر امن او منظم ډول د واک په انتقال رضا شو. په عین حال کې د یمن په سر خارسانه کې مزایچیان اوس هم احتجاج کوي. دوی دغه تړون رد کړي او غواړي چې صالح دې زر تر زره لاړ شي. د مصر په سرخار کایره کې پشپا کې د پولیسو او مزایچانو ترمنځ نښته دوام کړي. د بلوو پر مهال پولیس په مزایچانو اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي دي. مزایچان د پوځي واکمنانو د واک ته انتقال غوښتنه کوي. د کورنۍ او چارو وزارت د ودانۍ سره نږدې د ډزو اوازونه اوریدل شوي چې د ریاستي انتظام یو علامت دی او د مزایچانو هدف دی. بلوري الجزیره خبر ورکړي د کورنۍ او چارو وزیر منصور العیساوي واکمنې پوځي شورا ته په 28 نومبر پلان شوی پارلماني انتخابات د ډول وړاندیز یو رپورت پیش کړي، خو په فوري توګه د رپورت تصدیق لا نه دی شوی. فرانس په شام کې د ولس ته تحفظ لپاره په یو خوندي زون غږ کړی دی. د فرانس خارجه چارو وزیر الین ژوپې د شام په شمالي برخه کې د دواړو خواو ترمنځ یو بې پلوه سیمه جوړولو په لړ کې پوځي مداخلت رد کړي. نوموړي د دې پر ځای د خوندي زون جوړول د ولس ته ساتنې په ګټه بللی او ویلي دي چې مرستندویا کارونو کې به هم مرسته وکړي. نوموړي د دې ترڅنګ د جلال وطن کړل شوي ملي شورا په اړه وویل چې ورسره په ګډه کار کول غواړي. د ملګرو ملتونو په خبره د ماشتمیا شاهي سي د صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد د پورته شوی پاسون پر مهال 3500 کسان وژل شوی دي. د یو تازه رپورټ تر مخه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای د لیبیا په خوانی یاغیانو تقریبا 5000 کسان کېد کړي چې پکې زیاتره د سهارا افریقایان شامل دي. بان کی مون د رپورټونو حواله ورکړي چې په ځینې کېدیانو تشدد شوی او ځینې کسان د رنگ په توپیر په نخ کړل شوی دي. هغه زیاته کړه چې ځینې بیا د خزینه ساتونکو تر نگرانې لاندې نه دي او دا چې ماشومان هم نیول شوی دي. د سعودي عربستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ځواکونو د هغه وسلوالو سره د ډزو تبادله کړې ده چې د بارني طاقت لپاره کار کوي. د وزارت لخوا په بیان کې راغلي په دې نښته کې دوه کسان وژل شوي دي او شپږ ژوبل دي. وزارت وایي دا ډزې د هغه وژل شوي کس د جنازې په مراسمو کې شوي چې دا هفته په تیلرونکي ریاست قاطف کې په امنیتي چک پوسټ برید کې وژل شوی و. په سعودي عرب کې سخت کال د مظاهرو مخه نیول شوې وه، خو بیا هم په مشرقي ولایت کې وړې کچې مظاهرې شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار ملیحه امیرزاده نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د امریکا لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی سفیر شیری رحمان وای د خپل کار پر مهال به د کامی ګټو هر ممکن خیال ساتي.
پاکستان میں آج کل
زوایم چې پاکستان قربانیاں نے ورکړی دي، مونږ دا پته یې لیدا چې دا قربانیاں نه سایه نشي، امونږ په یو جبا هر ځای خپل مقدمه همدا سی وړاندې کړو.
اسی طرح پیش
د صوبا خیبر پختونخوا په جلوزو کیمپ کې د باجوړ عمومندو بې کورشي وی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړی او زیاتوي.
در په دریو مخاطلات اول نه مشو کسان ولګي دا ومن تقنن ساده بولن انل چاته پوسو کو قدرت قسم خو چې زره 3 لک روپو کاروباري مکو زما ته بند په درک نه کنه پنو مل د الله قسم.
او د سوات ملالا یوسفزی چې د ماشومانو د نړیوال امن انعام لپاره منتخب شوی و د پاکستان وزیر اعظم ورته د امن کانی کامی انعام ورکولو اعلان کړي. ملالای وای
اما دنیا ته دا ویل او ما حکومت پاکستان ته دا ویل چې موږ چې موږ تعلیم غواړو، موږ خپل معاشه ایجوکیټډ غواړو، او موږ چې یو موږ باندې د ظلم کیږي ته موږ نه دي کم طالبانایزیشن کم دور کې دا ختم کړی شي.
د مشال تر څنګ وسی رازو د روان خبرونې لومړی رپورت ته. امریکا ته د پاکستان نوی ټاکل شوی سفیر شیری رحمان وای د خپل کار په ترڅ کې بعد د پاکستان د کامی ګټو د ساتلو په لړ کې د ترهګرۍ پر وړاندې د خپل ملک دریز او د هغې په وینا د قربانو د روښانه کولو لپاره کار وکړي. نوموړی د یو لانجمن لیک پر سر د پخوانی سفیر حسین حقانی له استعفا یوه ورځ وروسته د هغه پر ځای ټاکل شوی ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ په دې رپورت کې اورو.
امریکا کې د پاکستان نوی مقرر شوی سفیر شیری رحمان وای چې د ترهګرۍ پر وړاندې ورپېښې ستونزې او په دې اړه د پاکستان دریز روښانول به د هغې له مهمو کارونو څخه یو وي. نوموړی پرون د سفیر په توګه له ټاکل کېدو له اعلان وروسته خبر اعلانو سره په خبرو کې وویل
پاکستان میں آج کل بہت چیلنجز ہیں اس میں
نے پاکستان تور پہ خستون سے اور چیلنجوں نہ ڈیر دی مادہ طرح گرے پاڑا خبر اوکھڑا نو مونگے پر خلاف کار کو زوائم چھ پاکستان قربانیاں نے ورکڑی دی مونگ دا پتہ یلی دا چھ دا قربانیاں نے زائے نشی امونگ با پیور جبا ہر زائے خپل مقدمہ ہم دا سیوڑان دکھو
ہر جگہ اسی طرح پیش
شیری رحمان با د پخوانی سفیر حسین حقانی پر ځای کار کوي چې د سه شنبه په ورځ له خپل دند څخه استعفا ورکړه. پرون موړی تور و چې له امریکا څخه د یو خط لارې د پاکستان د پوز د کنټرولولو غوښتنه کړې وه، خو حسین حقانی د خط لیکلو یا استولو په برخه کې د کمرول لرلو څخه انکار کړی. شیری رحمان د حسین حقانی په اړه وویل چې هغه په عزت سره دنده پرېښوده.
جو ہمارے پچھلے سفیر تھے انہوں نے
زمون پخوانی سفیر پر ډیر عزت سره استعفا ورکړي. هغه دا کار لدی و چې یو کړشي داغه اړوند چې کومه کشاله ده، د هغه وجې ته پاکستان حیثیت ته کوم زیان نه رسی. نو موري هیڅ کله په دغه مسله کې د برخه اخیستلو خبره نه ده منلې.
شیر رحمان په 2003 کال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شو، خو یو کال وروسته یې له دغه دندې استعفا ورکړه. هغه د جنا انسټیټیوټ په نامه د یوې ادارې مشري هم په غاړه لري. څېړونکی او خبریال سلیم صافی د هغې ټاکنه د پاکستانی پوځ سره د حکومت د جوړجاړي نتیجه بولي.
شری رحمان چې اوس کومه یو څېړنکار اداره جوړه کړې وه، د هغې د طرف نه د وړاندې د افغانستان د ان ګیم په باب باندې چې کوم یو راپور مخې ته راغلی دی، که هر څه په هغې کې د نورو خلکو نظرونو ولی هغه راپور چې دی هغه په کامل په مجموع کې هغه د پاکستانی اسټابلیشمنت دریسته نږدې دی. او بل دا هم خبره ده چې خلک دا وایي او دا خبره کافی حد پورې حقیقت هم ښکاري چې په خپل د دې چوکۍ لپاره د هغې نامزدګي یا د هغې نامینیشن دا یوازې د زرداری سره په مرضی نه دی شوی، بلکه په هغه کې د پاکستانی فوج مرضی هم شامل ده.
شری رحمان د پاکستان حکمران ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لري او تر ډیره وخت پورې په رسنیو کې دنده تر سره کړې.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. تحریک طالبان پاکستان هغه اداوې رد کړي چې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او وسوالو طالبانو د جګبندۍ اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت او پوځ هم وار د مخه داری پوښتنه رد کړي، خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې په تحریک طالبان وسلوال ډلې کې اختلافات رامنځته شوي دي. د اسوسییټډ پریس او د فرانس د خبري اجانس ای پی د رپورټونو مهم ټکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي خبری اجانس اسوسییټډ پریس د طالبانو د ویاند احسان الله احسان لخلی وای چې دوی له حکومت سره هیڅ خبری اترې نه کوي او نه هم یې اوربند اعلان کړی دی. نوموړي د ثبوت په توګه په ډیرا اسماعیل خان کې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو پوسټ سټیشن د سوي بریت یادونه وکړه. د ای پی په وینا د طالبانو ویاند وویل چې چرته اوربند اعلان کړی وای نو پر پولیس سټیشن به بریت نه کولای. د طالبانو له لوري دا تردید له هغه وروسته راغلی کله چې ځینو نړیوالو اجنسونو دوه ورځې وړاندې د نوم نشودلو پر شرط د یو طالب قماندان او د دوو قبایلي مشرانو له خوا ویلو چې طالبان له حکومت سره د سولې پر تړون خبرې اترې کوي. وروسته د ای پی په وینا د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د سه شنبه پر ورځ وویل چې حکومت له طالبانو سره رسمي خبرې اترې نه کړي. دا ډول پوز هم دا خبره رد کړي ده. پښتنه دا چې د طالبان له خولې د میډیا لاري داسې زد او نقص بیانونه څومره رښتونه دي، دا پښتنه مې په پېښور کې مشته قبایلي چارو خبريال شوکت خټک مخې تک شو دله.
ما د سونه مشرانو سره د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. هغه وایي چې د پېښور په لیول باندې یا د وزیرستان په لیول باندې موږ د داسې قسمه مذاکرات او معلومات نشته، او کبھی مې وی چې د اسلام آباد په تو اسلام آباد په لیول باندې سناسه مذاکرات کې سناسه رابطي ضرور شوي وي، خو هغه په دانه غټه پیمانه نه دي چې موږ وایو چې پسیمه کې به جنگ بندي وشي یا به تحریک طالبان د جنگ بندي اعلان وکړي. د مذاکراتو یا د جنگ بندي کم اوس دی وخت کې سچویشن چې دا هغه نه دی چې کم په میډیا کې لګیا دی پریزنت کوي.
کاتم شوکت خټک په دې ډول بیانونه کې د میډیا رول هم ترنیو کولاندې راولي، خو د طالبان لوري داسې متضاد بیانونه د جنو چېړونکو په ذهن کې داسې سوالونه را پیدا کړي چې واکه د طالبانو په صفونو کې اختلاف رامنځته شوی دی. رایټرز خبري اجانس د فاټا ریسرچ سنټر د وکړونکو سیف الله لخلیوای د طالبانو تحریک په کال 2001 او 2008 کې په خپل زور خو اوس کمزوري شوی او ویشل شوی دی. خوشوکت خټک وایي چې تر اختلاف زیات د طالبانو په خپلو کې د پوځي عملیاتو له وجې رابطې کمزوري شوی دی.
خلک یقینا دغه خبره کوي چې نور خو پرېدا چې د وزیرستان په سطح کې کم د طالبانو تنظیم دی، په هغه کې هم اختلاف شته، خو زه به داسې نه ووایم چې څه واضح اختلاف د دوی په منځ کې موجود دی. زه به دا ووایم چې که اوس هم چرته په سیمه کې د حکومت سره د مذاکراتو یا د جنګ بندۍ اعلان کیږي، یقینا دا به د تحریک طالبان په صدا باندې وشي.
د فرانس خبري اژانس د ځینو څېړونکو له خولې وایي چې د اغواو او چندو له لارې راغونډې شوې پیسې اوس له طالبانو سره ختمې شوې دي. د اژانس په وینا عام خلک اوس ځکه چندنه ورکوي چې طالبان په بریدونو کې ولسی وګړي وژني، او دا ډول هغه خلک چې اغوا کېدای شي هغه نور هم له احتیاطه کار اخلي. د اژانس په خبره ځینې طالب قومندانان داسې دي چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته اوس خپل تګلار بدلول غواړي.
زمون همکار عبدالحی کاکړ وو، او اوس هم رازو یو بل رپورت ته. د پاکستان چارواکي وایي چې د پیښور سره نږدې د جلوزو کیمپ ته مومندو کډوال به له نن نه د 300 کورنو په تک سره خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د چارواکو په وینا په مومندو کې پوځي عملیات ترسره شوي او هغلته اوس امن دی. اخوا دغه بې کوره شوي خلک بیا وایي باید حکومت دوی سره په بیرته تګ کې مالي مرستې وکړي. تفصیل لپاره د خالد خان دا رپورټ اورو.
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې ممند ایجنسی سره تعلق لرونکي کډوالو واپسی به یو ځل بیا پیل شي، او په آفتونو کې د صوبایي حکومت د مرستیال ادارې پی ډی ایم د یو چارواکي د وینا تر مخه نن د جارت پورس د پاسه 300 کورنۍ د ممند ایجنسی صافي او بایزه تحصیل ته د حکومت په خرچ واپس ځي. د پی ډی ایم ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو او د ممند ایجنسی انتظامی ټول ممند ایجنسی محفوظ ګرځولې ده، او د هغوی په وینا په جلوزو کیمپ کې میشته څه د پاسه 800 کورنۍ به په خپل رضا وطن ته بیرته ستنول شي.
د مومند ایجنسی خو د نن نه یو څو میاشتې مخکې باغ ټول ایجنسی محفوظ ګرځولای شو، خو تحصیل صافي او تحصیل بایزه داسې علاقې وې چې هغه محفوظ نه ګرځولای شوې. د دغه علاقو تقریبا 800 او شپږ څلوېښت کړي تر دې دمه پورې په جلوزو کیمپ کې زموږ سره دېره وي، او د نوي اعلان مطابق دا 800 او شپږ څلوېښت کاډي چې دینو د دې واپسي په عمل کې راځي. د دې تعلق چې دی نن چې کوم خلک 314 خاندان روان دي، د دې تعلق د تحصیل صافي بایزې پنډیاله او خویزې علاقې نه دا کډې تعلق ساتي.
د نوخار جلوزو کیمپ په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نلوي د کډوالو استوګنه ده، چرته چې د باجوړ ممند او په تیره د خیبر ایجنسی نه په زرګونو بې کوره شوي خلک میشته دي. خو بیا په باجوړ او ممند ایجنسی کې د امن راتلو نه پس زیات کډوال خپل کورونو ته واپس تللی دي. د پی ډی می ویان عدنان د جلوزو کیمپ کې موجوده صورتحال په حقله وایي.
په جلوزو کیمپ کې مکمل تعداد چې د کډوالو نو هغه 15,300 او 15,000 کورنۍ دي. په دې کې 1,500 کورنۍ چې دي نو دا د باجوړ ایجنسۍ نه تعلق ساتي چې هغه کې زر خاندان د لوی سم دي. دا باقي 300 د محفوظ علاقو دي، دوی به هم واپس دي. 800 او شپږ څلوېښت خاندان د مومند ایجنسۍ نه تعلق ساتي، او دا باقي چې څومره پاتې کیږي نو دا د خیبر ایجنسۍ د باړې نه چې کوم خلک مخکې راغلي کوم چې استاد راغلي دا هغوی تعداد دی، دا هغوی شمېره ده.
خو بیا ځینې کډوالي کورنۍ خپل وطن ته بیرته تلو ته تیار نه دي، او دا دریز وړاندې کوي چې د ممندو په صافي او بایزه سیمو کې لا تر اوسه امن نه دی راغلی، او هغوی ته هلته هغه شان اسانتیاګانې هم نشي ورکولی. خو بیا د بایزه سیمې سره تعلق لرونکي ساجد ممند وایي چې تر څو پورې ټول خلک خپلو کورونو ته نه وي راغلي نو دغه سیمه به څنګه ابادیږي، ځکه چې امن او خوشحالي خو خلکو سره تړلي وي. هغه وایي
امن دے بالکل، ہاں امن دے بالکل، راشی پخپل او گوری شپیو کی دا غو کی نس خونا دا کنا امر خود سے نلے کنا جتا پیخاور کی پروتی ہے پا پنجاب کی پروتی ہے وغاق دا گیا چی امن نس رہے دا خپل کلی دا راش خپل کلی کی وسیع گا.
دا ویلو والدا چی دا باجول ایجنسی دا لوی سمسیمی او دا خیبر ایجنسی دا باری تحصیل نا علاوہ جلوزو کیم کی ٹول میشتا کڑوال با ہم پا دی میاش کی پر ازاکارانا توگا خپل کورون تا دا حکومت پا خرچ استولی شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخاور.
تاسو مشال ریډیو تغوغي، او اوس هم د پوځي عملیاتو له عمله د متاثر شوي خلکو په اړه یو بل رپورت ترازو. په باجوړ کې د پوځي عملیاتو پر مهال خاوشه وزره کورونو ته زیان اوخته. په دغه کې ځینې بیخي رنگ شوي او د ځینو نورو بیا یو صبر خې لمین ستللې دي. ځای خلک وایي چې حکومت ورسره د کورونو د بیا جوړولو لپاره اعلان کړو مرستو ډیره برخه نه دا ورکړي. د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکزینا تفصیل ورو.
د باجوړ ایجنسی په بیلابیل سیمو کې د عسکري قوتونو د اپریشنونو په دوران لږ وزیات وزر کورونا په نیمایي او یا په مکمله توګه اړنګولې شوې دي. د دغه کورونو ډیر کم اولس یو وار بیا خپل کورونا جوړ کړي، خو یو شمیر اولس یا خو د کرای په کورونو او یا د خپلو خپلوانو په کورونو کې میش دي. ابراهیم خان په صدیق آباد پاټک کې خپل دکان کوي او وای خپل کور یې وران شوی و، خو اوس یې یو وار بیا په خپل ودان کړی دی. شیخ عبداللطیف د شاګی کلی مامند اوسیدونکی دی او هغه وای کور روزګار او ساروی د اپریشن په دوران بایللی دی.
کور خوران دی اوس بس کله زنه په کراچی کې اوس په پیښور کې اوس په یوځی کې اوس په بلی کې خدر په دریو کور کني راغله سپر په دکان هغه د ستې لاله دغه لاله غواګان نه نه مړی کړلې نو خاله تا ونه مو شو کسان ونه کېده خو مونږ د نن ساته په نن نن چاته پوسو کو په شپاره په شپه دا کار زموږ څنګه نشته زه ته قسم کوم چې زه تلوس لا کړو په کاروبارې مې کو زما ته بند په درک لګې نه پنو مې د الله قسمي
د تحصیل ماموندو دو برخره کېد کلی وسیدونکو جمیل احمد وای د دریو کالو راهسي به کور دي ځکه خپل کور یې عسکري قوتونو نیولې دي.
تقریبا درې کال اوس چې موږ بارشي پهله پېښور کې اوسېدل او به راغه چې واپس راځو نو په کمرګا کې موږ وخت تیر کو او یو کال هم په اسپاباد کې تیر کو. د اسپاباد نو اوس راغلی په پاټک کې اوسېږو اول د ټکنه په ګنګار نو دوه درې ورځې لپاره موږ د کورنۍ ول جرا د خالي کې به تقریبا درې کال کې اوسو تر او اوس هم بچی نه موږ کنه کرای مې نه وی کنه بل څه د وطن زمنګ نه کیږي دلته اوس موږ 3500 کرای ورکو
او د کوم سیمو ودانۍ په لویش میر اړنګول شي. فضل حکیم خان یو ځای صحافی دی او وای
د لیست ایریا او مکمل مطلب دار چې چارمنګ خزانه عددی علاقې چې څومره کورونه دي هغه په مکمل توګه باندې وران شوی دي او د دې لکه ډیر خلک وسم د سیوی چې هغه مطلب دار چې په خپل کورونه کې ناس دي او پردو کورونه کې مطلب دار چې په کړای باندې زینه نیولې دي د شکی زما خپل او کې چې دا کور ران شي او د وسه پورې زما مطلب دار چې په کور کې ناس دي
او کوم محل مو چې د پولیټیکل انتظامیا د اړخ د ترقیاتی او د بیا ودانی کارونو لپاره د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې فیلډ اسیسټنټ حنیف سره خبرې وکړې نو هغه وویل
کمپلیټ چې کوم دي کنه 3000 سمثینګ دی پارشل میجر دغه 4000 خو شو پورې دغه خو مونږ ټول چې څومره پروسس دی هغه مونږ کمپلیټ کړی دی ایب ڈی میں تم اور کرے دیں پس آگئی پو پائنل سٹیج کی دی منگا خوب دی کی جی دیت تک پیسے اور کے دیت تک پیسے اور کے دو دری پیرے پو کی پیسے بو لیٹر مو کو کا دے خلکو تا تکلیف دے دا پیسے پانٹ تا سوری لیس کے خووس دل تے یو برانچ کو لاؤ کرے دیں رون آگئی رغلی جو بس آگا شے پاسس کے دے او انشاءاللہ وی دن ایوی با دے خلکو تا خپلی پیسے ملاوی دی
دا دغا اولس بوائنا باید حکومت دا حقوی دا لنگوشو کورونو معاوضہ زر تر زر ورکڑی شانواز ترگزائی مشال ریڈیو باجوڑ ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سواد سره تعلق لرونکې د اتم کلاس زده کوونکې ملالا یوسفزئی ته په بهادرۍ خودنه باندې کامی امن ایوارډ او 15,00,000 روپۍ انعام ورکولو اعلان کړی دی. ملالۍ چې د ماشومانو د نړیوال انعام لپاره هم منتخب شوې وه وایي د نجونو د تعلیم لپاره به کار کوي او د خپل کام مشري به کوي. د ملالۍ په انعام او کار د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د سوات منګوري سره تعلق لرونکي 14 کلنې ملالا یوسفزئی ته کامی امن ایوارډ او 15,00,000 روپۍ نقد انعام ورکولو اعلان کړی دی. ملالا یوسفزئی ته دا انعام په سوات کې د طالبانو په وخت د ماشومانو حقونو لپاره آواز اوچتولو په لړ کې د بهادرۍ په بنیاد ورکړی شوی دی. مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر مهال ملالا یوسفزئی وویل چې د یو ماشوم لپاره د وزیر اعظم دا اقدام د ستاینې وړ دی او نورو ماشومانو له هم د خپل وطن د امن لپاره آواز اوچتول پکار دے.
حکومت پاکستان ماتا دا امن ایوارڈ او دا نقد انعام اعلان کرے دے بدی خبر مانی زدی رضی اللہ خوشحال ہے ما دکہ جی دی سر زما کا ہاسٹل چی دا نور اوچت شوا کلے چی سواد کی حالات خراب ہو او کلے چی تم تعلیم مانی پابندی ہو لگی دن پاک وقت ما دا ضرورت محسوس کو چی مون لا پکارے چی مون دی ظلم خلاف مون دی تعلیم مانی پابندی خلاف آواز اوچت کو زدی تی کم آواز اوچت نہ کو نو دا بہ تسو وقت پوری بداسی ما خپل آواز تی میڈیا پترو باندې اوچت کو اما دنیا ته دا ویل او ما حکومت پاکستان ته دا ویل چې موږ چې موږ تعلیم غواړو موږ خپل معاشره ایجوکیټډ غواړو او موږ چې موږ منل ته ظلم کیږي ته موږ نه دي کم طالبانایزیشن کم دور چې دا ختم کړی شي.
د ملالا یوسفزای پلار ضیاء الدین وایي چې هغې ته د خپل لور په کارکردګۍ فخر دی او هغې وایي چې ملالا یوسفزای ته دا انعام د مطبوعاتو او په خاص توګه د مشال ریډیو له وجې ترلاسه شوی دی ځکه چې د ملالا یوسفزای د کارکردګۍ او بهادرۍ خبرې په لومړي ځل په مشال ریډیو نړۍ اورېدلې دي.
کله چې دا په دې پنځو ماشومانو کې د دې نامزدګي وشوه نو دې سره اولنې انټرویو مشال وکړله او د هغې نه پس چې کوم دی دا ټول زمونږ د لوکل او قومي میډیا چې څومره ټي وي ګانو هغې بیا راغلل دې سره خبرې اترې وکړلې او یقینا چې وزیر اعظم صاحب دا اعلان چې کوم دی دا د میډیا هغه سپورټ و چې هغه وزیر اعظم صاحب په نوټس کې دا خبره راوسته چې دا په پنځو ملکونو کې د پاکستان نوم د ملالۍ په وجه شامل شو. مشال ریډیو مشکور یم په دې موقع باندې ځکه چې نن ملالۍ غوندې چې کله خپل جدوجهد کوو نو دې خبرې ته که میډیا سپورټ نه وي نو د ملالۍ آواز به تر واشنگتن او تر آسټرېلیا او تر برطانیې نه رسېدلی.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ملالا یوسفزای ته د بهادرۍ په دې کارنامه د مبارکۍ پیغام ورکړی دی او وزیر اعظم کابینې ته دا هدایات هم ورکړی دي چې هر کال دې د 300 کالونه کم ماشوم ته د بهادرۍ کارنامه کولو په بنیاد کامی امن ایوارډ ورکړی شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او اوس هم یو بل رپورٹ. د پاکستان مسلم لیگ کاپ گند جنرل سیکرٹری سید مشاہد حسین وائی د دوی او وجل شوی بلوچ مل سیاستوال نواب اکبر خان بگٹی ترمینز مذاکرات کامیاب شوی بو، خو ځینې نور قوتونو هغه مذاکرات خراب کړل او سپینګری بلوچ سیاست مداری وجو. د کاپ لیگ یاد مشر په کوټه کې خبری کانفرنس کړی چې د مشال خبریال خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
سید مشاهد حسین په کوټه کې له خبری رسنیو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان د حالاتو په خرابولو کې ځینې سیاستوال او عسکري قوتونه لاس لري. د ده په خبره په همغه وخت کې چې دوی له وجل سوي بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بکټي سره د خبرو لپاره بلوچستان ته راغلل نو یې له یاد سیاستوال سره خبرې تر ډیره ځایه کامیاب وې. مشاهد حسین په خبری غونډه کې وویل
جناب چودھری شجاعت صاحب نے اور میں نے مذاکرات کیے تھے نواب اکبر خان بگٹی صاحب سے، وہ مذاکرات کامیاب ہوئے.
چودھری شجاعت حسین اور مان ل نواب اکبر خان بگٹی سر مذاکرات وکڑے او هغه مذاکرات یا خبری اتری کامیاب هم سوے. د حمدی لکبل د سوئی او ڈیرا بگٹی لار خلاص سو، لیکن تر دې ورسته چې موږ کامیاب سو په سیمه کې امن راغی نو ځینې داسې قوتونه و چې هغه په سیاستوالو کې همسته، ځینې په عسکري قوتونو کې همسته او په بیوروکراسي کې همسته. هغوی نه غوښتل چې د بلوچستان خلکو ته خپل حقوق ورکړل سي.
بلوچستان کې عوام کو اپنے جائز حقوق دینا چاہتی تھی.
سره له دې چې یاد ګوند په همغه وخت کې د حکومت برخه وه چې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلوچ سیاستوال اکبر خان بکټي وژل سو او له همغه راهیسې د بلوچستان حالات خراب سوي. خو د قاپ لیگ یاد مشر د دوی ګوند د دې عملیاتو ذمہ‌وار نه بولي. د بلوچستان اوسنی ناامن حالاتو ته په پام سره مشاهد حسین وویل دوی د هیڅ قسم تشدد په حق کې نه دي.
هم کسی قسم کا اگر کوئی قتل ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، کسی بھی سورس
ہر قسم قتل چکیږي یا تشدد کیږي او لکومی خواتی هم کیږي موږ یې غندنه کوو. هغه که هدفی وجنی وي او که په بوریو کې د مړیو موندنه وي، ځکه چې دا د ستونزې هوارول نه دي. له دې سره به نور هم حالات خراب سي. د وخت ضرورت خبرې اترې دي او داسې حالات نه هم د بلوچستان په ګټه کې دي او نه هم د پاکستان د خلکو په ګټه کې،
نه پاکستان کې قومي.
که څه هم سید مشاهد حسین خپل ګوند د بلوچستان د ناامنۍ ذمہ‌وار ونه باله، خو د جمهوری وطن ګوند مشر او د نواب اکبر خان بکټي زوی نواب زاده طلال بکټي وایي د بلوچستان حالات د دوی په حکومت کې خراب سوي وو او تر نن ورځې لا هم خراب دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې د مصر په حالاتو هم ریپورت لرو، خو اول ورزو ملیحا امیرزاده ته په پیښور کې د ماسپخین یوونی مبجه شوی د خبرونو سټیکی اورو.
امریکا د پاکستان مستعفی شوی سفیر حسین حقانی د خدمات ستاینه کړې ده. د نوخار د جلوزو کمپ نه د مومند ایجنسی به کور شوی کورنۍ بند نن نه د خپل کورونو ته تک شروع کړی. د پاکستان وزیر اعظم د سوات یوې طالب علم ملاله یوسفزای تکامی امن ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د میشن لپاره د سلواکی د خارجه چارو پخوانی وزیر یان کیوبس ټاکلې دی. د یمن صدر او مخالف ګوندونو ترمنځ د واکس پارولو لپاره تړون لاسلیک شوی. په مصر کې پشپه کې د مزایچانو پولیسو ترمنځ نښتو دوام لړلې. فرانس په شام کې د ولس د حفاظت لپاره خوندي زون غواړي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون وای په لیبیا کې پخوانی یاغیانو 2000 کسان قیدیان کړي دي او پاکستان د سریلانکا خلاف د 15 میچونو سیریز ګټلې دي.
لړ خبرونه مو زمونږ د همکارې ملیحا امیرزاده ناوریدل او اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه خبری د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
انګریزی ورسپانه د نیوز خپل ادارې کې لیکي چې سه کال پاکستان د پرلپسې کشالو سره مخ وو که یو اړخته د غیر ملکیانو په پاکستاني ځمکه د اسامه بن لادن لټنه وه او که په کراچۍ کې په پی این ایس مهران باندې حمله. دغه باندې لا ختمه نه وه چې پاتې کسه د حسین حقانی له اړخه امریکې ته د پاکستانی پوځ خلاف د مدد خواست لپاره لیکلی شوی خط پوره کړه. دې میمو نه پس د تحقیقاتو په لړ کې په امریکا کې پاکستانی سفیر حسین حقانی استعفا ورکړه، د کومې منظوري دونه پس چې د هغه چوکۍ لپاره شری رحمان منتخب کړی شو. اداري لیکي چې د شری رحمان تعیناتي ډیره د حیرانتیا خبره ده، ځکه چې په 2009 کې هغه د اطلاعاتو د وزارت نه د صدر آصف علي زرداري خبرې سره اتفاق نه کولو په وجه استعفا ورکړې وه، ولی اوس دا خبره څرګنده ده چې د هغې برتی سیاسي قیادت کړې ده. اداري آخر کې لیکي چې شری رحمان یو ښه سفیره ثابتې دی شي او حکومت له پکار دی چې اوس د هغه خط تفتیش وکړي، د کومې چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وعده هم کړی ده، او بیا د هغه خلکو په ضد ګام پورته کړی شي څوک چې په دې کې ککړ دي او همدارنګې به د دې معاملې نه د ولس پام بل اړخ ته واوړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د جنگ اکنامک سیشن په یو اوسني اجلاس کې د معیشت ماهرینو په ملک کې د اقتصادي بحران نه بچ کېدو لپاره په دې خبره زور ورکړی دی چې د گاونډي ملکونو سره د کاروبار په حق لا تعلقات ښه کولو لپاره قابل خلک په اهمو عہدو راوستې شي او دې سره سره په ملک کې درغلو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي، ځکه چې همدا د معاشي ترقۍ په لاره کې خنډان جوړوي. اداري لیکي چې د اقتصادي بحران له قبله زموږ د کرنسۍ په قدر کې ورځ تر ورځې کمی کیږي او د دې مخنیوي لپاره بانکونه او دغه سي نورې ادارې خپل کردار نه ادا کوي. اداري آخر کې لیکي چې د معیشت ښه کولو لپاره ضروري دادا چې د توانایي کمی زر تر زره دی پوره کړی شي او د زراعت شعبه مضبوطولو لپاره دی تخمونه او مشینری هم ارزانه کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو او بجلی وزیر د قومي اسمبلی په اجلاس کې 13 ورځ دا خبره وکړه چې سیول او پوځي ادارې د واپډا قرضداري دي او د اربونو روپو خوړلو له وجې پیپکو ډیره متاثره شوې ده. ادارې لیکي چې کله سرکاري ادارو ته د هغوی د ضرورت مطابق بجلی ورکړی شي نو بیا دوی ولې بلونه په وخت نه داخل د دې یو وجه دا هم کېدی شي چې دوی د ضرورت نه زیاته بجلی استعمال کړي او بیا ورله هیڅ چل نه ورزي. ادارې لیکي چې د بد مرغه دې ادارو هم واپډا سره هغه سلوک وکړو کوم چې زموږ ملک پاکستان کې تل اختیارولې شي. حکومت د بجلی په قیمتونو کې زیاتوالی خو کوي، ولې د بجلی غلا کوونکو خلاف هیڅ ګام نه پورته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اوس هم نړیوال مطبوعات امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لپاره امریکا اوس غواړي چې د پاکستان د پوز او هغو استخباراتي ادارو مرستې ترلاسه کړي چې دغه ترهګري یې مضبوط کړي وو. بلخوا ورسپانه واسي جنرال لیکي چې په افغانستان کې د کامیابۍ خوب حل پوره کېدای شي چې ترهګر او د هغوی پټ ځایونه ختم کړل شي. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز کې لیکواله سارا چیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په روانه میاشت کې د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډونوالو د ترهګرۍ د قضیې د حل لپاره د مالی مرستو د لارې نیولو، ترهګرو ته د پناه ورکولو، د دوی د روزنې او وسلې ورکولو، د لارو د بندولو د ژمنو یو وار بیا پخلی کړی دی. سارا چیز وایي چې د ګډونوالو د خبرو مرکزي نقطه پاکستان وو او د دغه هیواد هغه اوږدمهاله تګلاره وه چې دغه هیواد پر تشدده تندروي د خپل هیواد د مفاداتو لپاره کاروي او تندروي ته وده ورکوي. خو د دې نه باوجود اوس امریکایي حکومت غواړي چې په افغانستان کې دغه تندرو سره د جوړجاړۍ د تګلارې د مخکې بوتلو لپاره د پاکستانی پوز او د هغه استخباراتي ادارو نه مرسته واخلي چې دغه تندرو په شا ولاړو. سره چیز مخکې لیکي چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا په یو شمیر نور بڼو کې هم همکاري کړې ده. نو د دې له کبله امریکا د پاکستان دغه رول چې د یاغیتوب ته د ودې ورکولو وو له پامه غورځولی وو. سره چیز مخکې زیاتوي چې امریکا له پکار دي چې د خود مختاره هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو کې اسانتیاوي پیدا کړي او که د پاکستان حکومت ته د خپل ګوندی پاړه ساندېخني وي نو باید هغوی ته دی نیخ پنی غوي او امریکا له پکار دي چې د یو پریکړې د مخه د هغو اندېخنو د لری کولو ضمانت ورکړي چې کومي صحیح وي. خو پاکستان له پکار دي چې خپل ګوندی هیواد ته د یو مجبور غاک په نظر نه ګوري او د هغوی د مجبورونه ګټه نه پورته کوي. بلخوا په وال سټریټ جرنل ورسپانه کې په یو مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کامیابۍ پاړه د امریکایي بحث دوه بڼې دي او دغه دواړه بڼې مخالفه سمتونه لري. یو دا چې امریکا وایي موږ دغه جنگ ګټلی دی او د اوسامه بن لادن وجنه او د ترهګرو د پټ ځایونو د نښه کولو لپاره د بې پیلټ الوتکو بریدونه یې زیات کړي دي چې له وجې اوس دغه ترهګر امریکا یا د هغوی اتحادیان نشي په نښه کولی. دویم نظر دا دی چې د یو مستحکم افغانستان هدف تر دا مهال نه دی ترلاسه شوی. ورسپانه وال سټریټ زیاتوي چې د دواړو نظرونو یو نتیجه ده. کچره افغانستان اوس په داسې وخت کې پریښودی شي چې لا مستحکم نه وي نو کېدی شي بیا دغه هیواد د طالبانو واک ته ورشي چې له امله به القاعده او نورې ترهګر ډلې بیا دغه هیواد کې ځانته خوندي ځایونه پیدا کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د مصر په قاهره کې پوزرو له هغې وروستو ځای پر ځای شوي چې په دغه هیواد کې مظاهرچیانو د واکمن پوځي کونسل لخوا وړاندې کړل شوی کامی حکومت ته د واک اختیار د حواله کولو پلان رد کړ. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو ادارې د مظاهرچیانو پر وړاندې د مصري امنیتي ځواکونو د زور زیاتی د کړنو په غندنې کولو د پیښو د خپلواکه او رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه د هارون باچا په دې رپورت کې ورو.
د مصر په پلازمینا قاهره کې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه ویل شوي دغه اقدام ښایي د هغه شپږ ورځني تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه اخیستل شوی چې په ترڅ کې د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې د څه باندې 150 تنو د وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره شوي دي. رویټرز ایجنسی د مصر د دولتي ټلویزیون د خبر په حواله وایي د حکمرانۍ پوځي شورا مرستیال مشر په دا مقصد چې په قاهره د روانو احتجاجونو په زور کې کمی راوړل شي د تحریر چوک مظاهرچیانو ته د خبرو د یوې لړۍ د پیلو لو پیشکش کړی دی. راپورونه وایي د شورو پورز د لمر له پریوتو سره سم زرګونو مصریانو د تحریر چوک مخه وکړه چرته چې د تیر ژمي د همدغه رنګ ولسی پاسون په ترڅ کې د روان کال د فبروري په 11مه د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک واکمنی ړنګه شوه. د مصر د پوځي شورا پر ضد د 13 ورځې په احتجاج کې برخه اغستونکي یوې شپې ته کلنې میرمنې عبدل ایز رویټرز ایجنسی ته ویلي دا په لومړي ځل تر هغې وروسته چې ویلي د امنیتي ځواکونه د دوی زامن وجني چوک ته راوتلې ده. باید وویل شي د پوځي شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتوی د تیرې نهې په ورځ مصري قوم ته په خپلې ټلویزیوني وینا کې د شورا په مخکینی مهالویش کې د شپږو میاشتو پر راکمولو د روان کال د جون په میاشت کې د ملکی ولسمشر د ټاکلو وعده وکړه خو مظاهره چان دي چې له نوموړي څخه د واک په سمدستي توګه د پریښودو غوښتنه کوي. یو مصری نژاد برطانوی فلم جوړون کیو د قاهره د پاسون برخوال عمر رابرټ هاملټن د ټلیفون للارې آزاد اروپا ریډیو ته ویل په تحریر چوک زرګونه کسان چې مېرمنې هم پکې دي راغون شوي یو د امنیتي ځواکونو د اوخ کی باون کی ګیس او ډزو په مقابل کې خپل احتجاج ډیر په منظم ډول پر مخ بیایي. نوموړي د خپلو مظاهرو د اهدافو په حقله ریډیو ته وویل خلک به ایثار پاتې وي سو هغه شیان چې په فبروري کې ورسره واده شوی وه ترلاسه کړي، کوم چې په بشپړه توګه د یو فعاله ملکي حکومت په وجود کې راتل دي، او یو تن هم تر هغې چې دغسې شوي نه وي هیڅ چرته نه ځي. ته پوهېږي دوی په فبروري کې 13 ورځې احتجاج وکړ، کوم چې په حقیقت کې یو څه سخت کار و چې له یوه دیکتاتوره ځان خلاصول و. پس دا ځل که تر هغې زیات وخت هم لګي خلک به همدلته کې وي. زما په فکر د دوی په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. خاغلی هاملټن دغه راز د مصر په یو شمېر ښارونو کې روانو د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنۍ را روانونه د پارلماني ټول ټاکنو کېدل هم له سره رد کړل، چې ورسره انتخاباتي عمل یو پیچلی او د پوځي شورا د ګټو په موخه جوړ یو عمل وباله. اخو بیا د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مشرې نیوی پلې د یوې خبر پاڼې په خبرولو په مصري واکمنو مقاماتو غږ کړی سو د مظاهره چانو پر وړاندې د زور زیاتی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. نوموړی په ورته وخت کې د بې طرفه او خپلواکه پلټنو په ترڅ کې د ملکي وګړو په وژنو کې د لاس لرونکو تنانو د محاکمه کولو غوښتنه هم کړې ده. رسنیو د فرانسې د خارجه وزارت د ویان برنارد ویلیرو وینا هم راغستې چې په ترڅ کې نوموړی د مصر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او د بشر د حقوقو د نورو نړیوالو ادارو له اندېښنو سره د خپل حکومت اندېښنې یو کړي. یو مصري چارواکو ته د انتخاباتو په ټاکل شوي وخت د ترسره کولو لپاره په کلکه ویلي دي. راپورونه وایي د مصر د سیاسي نارامیو له کبله د دې هیواد اقتصاد هم خورا زیات زیانمن شوی، چې پانګوال بیا په عین وخت کې مصر ته په نږدې راتلونکي کې د ثبات له ستنېدو څخه ناهیلۍ څرګندوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولیم. د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوس هم راځو اونیز خپرونې پلوشې ته. د دې اونۍ په پلوشه کې په پاکستان کې د ښځو په زور یا هم د قرآن پاک سره د واده کولو او دا شان د جایداد نه د محرومولو خلاف د قانون جوړولو او د دې ترڅنګ د ښځو د ژوند سره تړلي په یو شمېر مسلو رپورټونه اوریدلی شئ. نو راځئ چې د نن پلوشه واورو.
بهر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دې اور ده. د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھڑلې ما تھڑلې کور پکور ده.
نن یې واور په دې غک کې چې کوي کمې پختنې هم لتان هم لمان راته غک کې د اګرانا
پلوشا.
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو دی رپورت ته. د نوومبر په 15 نیټه د پاکستان قومي اسمبلی لخوا د ښځو په زور او یا د قرآن پاک سره واده کولو د وراثت نه د محرومولو خلاف یو قانون منظوري ورکړه، چې له عمله به یې اوس هغه کسانو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د خپلې کورنۍ د یوې ښځې واده د قرآن پاک سره په دې خاطر کوي چې دا شان هغه د بل چا سره واده ونه کړي او په جایداد کې د خپل حصې غوښتنه ونه کړي. د پاکستان مطبوعات وایي په جنوبی پنجاب او سند صوبې کې اکثره داسې پیښې رامخته کیږي چې یو کورنۍ د خپلې لور خور واده د قرآن پاک سره وکړي او بیا هغه جنۍ ته په ټول کلي کې پاکه بیبي وایي او ټول یې عزت او احترام کوي، که څه هم داسې کول د هغې د مرضۍ خلاف وي. د دې قانون تر مخه به په زور د یوې جنۍ واده کولو خلاف یو کس ته کم از کم 3 کاله او زیات نه زیات 9 کاله قید سزا او 15 لکه په جرمانه لګول کیږي، او دا رنګ هم دومره سزا او جرمانه به په هغه کس هم لګول کیږي چې په زور د یوې جنۍ واده د قرآن پاک سره کوي، او د دې ترڅنګ ښځې د جایداد نه د محرومولو خلاف به 10 کاله قید او 10 لکه جرمانه لګول کیږي. د دغه بل وړاندې کوونکي او د قومي اسمبلۍ د مسلم لیگ کاف ګوند غړي دنیا عزیز مشال ریډیو ته وایي وړاندې به خلکو دا ویل چې دغه د دوی کورنۍ مسله ده، او بیا د ریاست لاړه هم د ښځو په زور د واده کولو او یا د جایداد نه د محرومولو خلاف به هیڅ سزاګان نه ورکل کېدی چې اوس به داسې نه وي. دنیا عزیز وړاندې وایي
اب یہ سزا مقرر کرنے کے بعد وہ ایک
سخت قسم کا ایک ڈائریکشن آتی ہے ریاست سے.
اس ته سزا کې خدل وروسته به د ریاست لخوا یو سخت حکم راځي چې اوس په دغه خبرې د منلو وړ نه وي او اوس په خلکو ته سزا ورکړل کیږي کچری یوې ښځې ته خپل جایز حق نه ورکوي. اوس دغه قانون سینټ ته تللی دی او د سینټ د منظوري وروسته به ولسمشر آصف علي زرداری لاسلیک کوي چې له دغه وروسته به د قانون حصہ جوړیږي. د نوړاندې په دې بل څه اعتراضات وو خو هغه تکنیکی وو او په بنیادی خبرو داسې څه اعتراضات نشته. ټول په دې پوه دي چې دغه خبرې غلطی دي او باید داسې نورو نشي.
بنیادی باتوں میں کسی نے کمپلین نہیں کیا, ایکشن نہیں آیا بنیادی باتوں پہ, کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں, یہ خراب ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے.
د پاکستان په پنجاب او سند صوبہ کې اکثر خزه په ونی کې ورکل کیږي او یا په جاګیردارانه کورونو کې د قران سره په دې خاطر واده کیږي چې لا وستر واخلي د بل چا سره به واده نه کوي او دا شان جائیداد هم په کور پاتې شي. په قبایلی سیمو او صوبہ خیبر پختونخوا دا شان افغانستان کې اکثر انجونې په سورا او بدل کې ورکل کیږي چې دښمنۍ پرې هواری شي. که څه هم وروستو دغه جنۍ نه یوازې د ټول عمر لپاره زیاتره د پلار په کور بند وي او یا هم سخرګنۍ ورسره بده رویه ساتي. دا چې په قبایلی سیمو کې به آیا د دغه قانون نه ښځو ته څه ګټه ورسیږي او دا چې په فاټا کې ښځې په دې اړه څه وایي, د مشال همکاره ملیحه امیرزاده نور تفصیل بیانوي.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقونو په لړ کې په متفق ډول قانون منظور شو. دغه بل یا قانون د دینه وړاندې دوه وارې د قومي اسمبلی په غونډه کې معطل پاتې شوې. د دې قانون تر مخه د قرآن سره د جینکو ودونه په وراثت کې ښځو ته د حصه نه ورکولو او د جبري ودونو او سوره پر ضد د ککړ کسانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې چې آیا د دغه بل ګټه به د فاټا یا قبایلي سیمو ښځو ته ورسیږي او که څنګه, د پاکستان پیپلز کنغړی جسټس فخرالنسا چې قومي اسمبلی کې د دې بل سره مخالفت ښودلی و, په جواب کې یې وویل چې د دې بل ګټه به هیڅ چاته ونه رسیږي. ګوره, د دې سره به ښځو ته بالکل هم ګټه نه رسیږي. دا چې د بل منظوري شوې په دې کې دوه قانونونه دي, د وراثت قانون د محمدین قانون تر لاندې راځي کوم چې یو مهم او اساسي قانون دی او دغه بیا څوک نشي بدلولی, او دویم قانون پکې د کوډ آف سیویل پروسیجر یا د ولسي خلکو ترمنځ د دودونو یوه قانوني کړنلاره ده. او کله هم چې د په وراثت یا د ځایناستې په معاملو کې دھوکه کیږي, دا غي فیصله ولسی عدالت کوي کوم چې د ملک ته نورو عدالتونو په مقابله کې ډیر کوي دي. اوس ماته چې په کوم سیس اعتراض دي, هغه دا دی چې د قانون مسوده جوړولو په وخت دی تکتنه نه ده شوی چې کده دھوکي خبره پکې راشي نو همیشه به پکې د ولسی عدالت خبره کیږي. د ولسی عدالت حکم د نورو عدالتونو فیصله عملی کې دوته نه پریږدي. بلورې د خزو د مقام لپاره د کمی کمیشن په خوانې غړي ډاکټر بیگم جان چې په فاټا کې د خزو د حقونو لپاره هم کار کوي وایي چې اوس هم د مخ کې پښان د فاټا د خزو چاته پوس نه دی کړی.
موږ په پاکستان کې دا خبره ده وایي دته قلم ته په جړاري چې راځي مونږه به تورې خبرې وو, موږ دای چې دوی ځګنا بل پاشي د بل ځنا بلې ساري په دې کې به خبره په سړه کاټه کې پریوي دي. دا بل د سیټل لري خزو د لپاره پاس کړي دي. فاټا د خزو نه چا پښتنه کړي ده, نه څوک د فاټا د خزو پښتنه کوي. د فاټا د خزو د پاره تر اوسه پر پدیش په تو کالو کې نه په سنټ کې حق ورکړی دی, نه په صوبایي کې ورکړی دی, نه په اسمبلی کې ورکړی دی, نېشنل کې. فاټا خزو ته خدای رائټ نه دی ورکړی او نه په دې کې د فاټا خزو ذکر کړی دی.
د ډاکټر بیگم جان په خبره په قبایلی سیمو کې لاول نه اور بل دی نو ښځو ته د حقونو ورکولو مسله په ځای پاتې شي.
دلته پاکستان دومره په کړکېجنو مسایلو کې ککړ دی, دومره حالات ګډوډ دي چې زه وایم چې دې شونو ته به ډېر وخت چل سره پاتې نه شي. په فاټا کې اور بل دی, د غربت اور بل دی, د در په در دي, د کورونو نه بے ځای دي او هېڅ شفاقت نه ملایي. که څوک دا وایي ما ته دراشي مخامخ ته جواب راکړي. خبره دا ده چې اوس خو د فاټا د ښځو هغه سلوک په ځای پاتې شو. نو وراثت شته ولې چې د فاټا د سړونه ځمکې پاتې دي, کورونه ورنه پاتې دي ډک ډک, نو دی به خور لور لاسه ورکړي. وراثت به څوک هغه خلکو ته پته وي چې په سترګو ویني.
دغه بل به اوس د قومي اسمبلی نه وروسته سینټ ته وړاندې کیږي او د سینټ د منظوري نه پس چې کله د پاکستان صدر آصف علي زرداری دا منظور کړي نو د قانون شکل به واخلي.
بلوشه
د افغانستان په جلال آباد ښار کې 12 کلنه پلوشه چې وړاندې به دغه ښار کې بوټان پالش کول, د مشال ریډیو سره د خبرو وروسته اوس د یوې ادارې په مرسته یې دغه کار پرې خو دی او سکول یې شروع کړی. دا چې پلوشه څنګه د خوندې شوه باز محمد عابد اورو.
د پلوشی په نوم یو 12 کلن انجلۍ چې د جلال آباد ښار په واټونو کې د بوټ پالش کار کولو مشال ریډیو سره د مرکې له برکتې د بوټ پالش کار ته خاتمه ورکړي او په خونځي کې په زده کړو بوخته شوې ده. پلوشه چې د کونډې مور دوه ماشومان ورونو او یوې کشرې خور یوازینې سرپرست ده د جلال آباد ښار د هډې فارم د کډوالو په کیمپ کې اوسېږي. د پلوشی مور مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې بې وزلۍ کیسه را ته صدا رنګ کوي.
زما میړه مړ شوی، زه کونډم، دای بچو مې د یتیمانه او بس دغه لور مې وه، 12 کلنه لور مې ده. چې وخت کې مې میړه مړ شو، دی بولانی به کله خصو کله به پالیشي کوله، او چې موږ سره موسسې کابل د خوانه کومک وشو، موږ ته بیا د موسسې والا چې موږ سره کومک وکړو، موږ ته یې ویللې چې ښه دغه کومک موږ تا سره کوو، خو لور به د نوره پالیشۍ ته نه پرېږدي. هغې رسته موږ پالیشي مې په لور نه کوم، مرتب کې مې اچولې ده، اوس مې دغه لور خپل سبق وایي.
دا چې موسسې څنګه پلوشه پیدا کړه او څومره مرسته یې ورسره وکړه، په خپله پلوشه یې راته وایي.
پلوشه مې نوم دی، مخکې به مې پالیشي کوله، مشال رادو د خوانه چې تاسو موږ سره مرکه وکړله، دا مرکه به کوم کابل کې موسسې والا اورېدلې وه. تا نه زموږ لمبر غوښتی او د تیلیفون به موږ ته زنګ ووهلو، موږ ته یې ویلې روژه کې وای کابل ته راشي، بیا موږ ته 10,000 افغانۍ ورسېدلې. کتابچې موږ ته جوړه کړه، ویل چې دا درې میاشتو واخلي او نور میاشت په میاشت راځي، 4,500 افغانۍ تاسو سره موږ کومک کوو. اوس خپل سبق وایمه، ته میدانې خواته مرتب دی کنه، هغلته ځم، ساري د خوانه ځم، اوس پالیشي سامان مې ورته ولی دی، اوس پالیشي نه
د یادولو ده چې په مشال ریډیو کې د پلوشې مرکه د روان کال د اګست په 9 نېټه د خور په وخت 10:20 او 30 سکنډو خبره شوې وه. د مرکې له خپرېدو نه مې څو ورځې وروسته د مشال ریډیو د مرکې لینک او داسې یو تصویر فیسبوک ته پورته کړو چې پلوشې پکې د جلال آباد ښار په یو چوک کې بوټان پالش کول. په 2-3 ورځو کې دا لینک زرګونو کسانو ته تللی او په سلګونو کسانو پرې تبصرې لیکلې وې او هر چا خپله همدردي ښودلې وه. خو په تبصرو کې یو ځوان داسې هم لیکلي وو، د دوی خیریه اداره چې افغان بنسټ نومیږي او مولوي وکیل احمد متوکلی مشري کوي، د کونډو او یتیمانو سره اوږدمهاله مرستې کوي. که د دوی د دفتر د موبایل شمیره پلوشې ته ورکړي، کېدای شي چې دا بېوزله کورنۍ په نسبي توګه یو څه بسیا شي. شمیره مې د پلوشې تر کوره ورسوله او چې څو ورځې وروسته راته پلوشې ټلیفون وکړ، وی ویل چې موسسې ورته د اوږدمهالو مرستو کتابچه جوړه کړي، د بوټ پالش لکاره یې منې کړي او اوس یې مور په ښوونځي کې شاملوي.
او اوس یو بل رپورټ، د اردن ملکه رانیا عبدالله چې یوه ښځه، مور، وکیله، د مختلفو ادارو مشره او د بشري حقوقو مرستیاله ده، هغه وایي کله چې هغه سحر وختي راپاسي، نو د یوې عامې ښځې په رنګ ژوند پیل کی، او دا د هغې لپاره د عزت وړ خبره ده چې د خپل کام لپاره کار وکړي او د خلکو په ژوند کې ښه بدلون راولي. ملکه رانیا په اردن کې داسې یو شمیر ادارې چلوي چېرته چې د هغه خلکو سره مرستې کیږي څوک چې د ژوند د سهولتونو نه بې برخه پاتې دي. هغه د یو داسې ادارې د جارډن ریور فاونډیشن مشري هم کوي، کومه چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي او دوی ته د ژوند د اسانتیاو ترڅنګ جدید تعلیم هم ورکوي چې دا شان دغه ماشومان په خپل د کار کولو جوګه کړي. هغه د ماشومانو لپاره د یو نړیوال مرستندویا ادارې ون ګول، یعنی یو مقصد، په مشرانو کې هم ده، د کوم مقصد چې په نړۍ کې د 2015 کال پورې ټولو ماشومانو ته تعلیم رسول دي. د ون ګول ادارې په اړه کوین رانیا وای،
دی ائیډیا بیهایند ون ګول از ټو ریلی ټرای ټو ګیټ پیپل ټو ډیمونستریټ ټو دی لیډرز دټ دی وانټ.
د دې ادارې د جوړولو مقصد دا دی چې د نړۍ خلک د خپل حکومتونو نه دا غوښتنه وکړي چې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، او زما په فکر دغه ګام به حکومتونه اوچتوي. دا وخت چې 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي او چې دغه ټول سکولونو ته تلل پیل کینو، په دې بعد $1 بلین د کال خرڅ راځي. دلته زه دا ویل هم غواړم، امریکایان په پالل شوي ځناورو بلا پیسې خرڅ کوي. دا شان د یورپ اوسیدونکي هر کال په آیسکریم او په لکونو پیسې مصرف کوي. نو موږ دا غواړو چې د ماشومانو تعلیم ته هم خلک پام وکړي. موږ غواړو د ماشومانو لپاره ښې فیصلې وکړو. دوی ته ټول سہولتونه ورکو. هر مور او پلار غواړي بچو ته زده کړې ورکړي او موږ غواړو دوی ته مرستې ورکو چې را روان ژوند یې ختیر شي.
کوین
رانیا زیاتوي ونګول اداره چې د نړۍ یو شمېر ماشومانو ته تعلیم ورکوي غواړي زیاتونه زیات ماشومانو ته ځان ورسوي او دا شان بنیادی پرایمری تعلیم ورته ورکړي. ملکه رانیا د نیویارک ټایمز د یو ښه خرڅېدونکي کتاب د سینډویچ سویپ لیکواله هم ده چې د یو دوه ماشومانو جینکو لیلی او سلما کیسه بیانوي کوم چې د یو بل سره د ښېګړې زده کړې په سکول کې د خوراک د شریکولو نه حاصلوي. هغې داسې د دوه نورو کیسو کتابونه د کینګز ګفت او ایټرنل بیوټي هم لیکلي دي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د زلزلې راتلو وروسته هغه د پښتونخوا صوبې منصرې ضلع ته هم راغلې وه او داسې په یو شمېر ادارو کې کار کوي چې مقصد یې په نړۍ کې د خلکو مرسته کول دي. ملکه رانیا فارغ وخت په اکابا کې د خپلو ملګرو او کورنۍ سره تیروي. د ملکه رانیا او شاه عبدالله سلور بچی شهزاده حسین، هاشم، شهزادی ایمان او سلما لري او ملکه رانیا زیاتوي غواړي خپل کورنۍ ته هم وخت ورکړي او دا شان د دوی لپاره په فارغ وخت کې پخلی هم کوي. د مشال په خبرونه کې دا واده نن ورځې پلوشا چې تاسو واوریده.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.